کوم زموږ په ولسوالۍ کې بیخي خادې ستانه یوه دانه بیسیم خاده ده، هغسې د ځنځیر بارډر ده دلته ولاړه ده، او یوه سلام خاده له ولسوالۍ سره ولاړه ده. نورو ټولو ولسوالۍ بې شبکو ده، یوه شبکه هم کار نه کوي، او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ساعت شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرو ته. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د تمدن تلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تېره شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن تلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانۍ په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13 او 19 یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند د راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي، اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي. برتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان وو ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د برتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناه ځای باندې د اسرائیلي پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست و ایستری مشی بخیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبردوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو، په هغه کې روزل کیږو، په هغه کې ستر کیږو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي، عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف ده، هغه جامع او مفهومي تعریف ده چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیا طبیعت لرو. زمونږ پیژندګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډېر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یوه جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغسې دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو، دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو، هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډېر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري، هغې ته ژمن پاتې نه شول. اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې، د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي نه شو کولای، متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي، هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې کړي، په مرمۍ او سورای سورای کړي د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ ایس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملی منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل، تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شو، اختلاسونه ډیرو، فساد ډیرو، هغه پروژې چې عامل منفعه وي پروژې ترسره نه شوې، اسې تش په نوم باندې دغه پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغه پروژې نه وي متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تیره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر خپل هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکړي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل پر راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د پر راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې. ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پی شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کې او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمام شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنونه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترېنه وشي، نو افغانستان به په خو دروي، د افغانستان اقتصاد به په خو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده.
بله.
او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسوي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان یې خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استدلال لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بلاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوال ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګه لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي، او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو کدای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګېزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادقه نه وي، ملي منافعو ته صادقه نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وی، کملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولای شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولای شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، ترڅو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ګران دوستانو، د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته خراغلی. په دې خپرونه کې د کډوالو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خپرونه کې له موږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه که چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه یې ډېر زیات دي. هغه که تاسې د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت یې ورته وګورئ، او یا صحي ګټې یې که تاسې وګورئ، دغه ټول دا سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپله انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډېره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او د خپل شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلماني څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنې ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورې. بلته هیواد کې چې ورته دا زمينه نه ده برابر کړې، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي الته خپل تداوی وکړي. نو تاسو سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي د هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زیاده تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینو هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي پانګوال دي، پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي. بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت که بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړه، که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په زیان که خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي. لکه چې ته یو ځوان دی، ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره. نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی، څه وکړي؟ د عمرې ډوډۍ پیدا کول کارونو لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو که دا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، په مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي. باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه، نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کاره لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم. که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له څه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید دغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور امانت باید هم مراعت کړي. که نه مراد کې نو ولې هغه هیواد اول ورځي. مثال په ډول کچیر ته یو کس زګډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسې رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنانات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغې کلتور باید ومني، د هغې عنانات باید ومني، کوم عمانات چې هلته کېږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کړي. نو دغه مسایل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطنه سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیقي صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان څه رقم وینئ؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو په هر صورت هغه خو حلیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي، هغه یعنی بهانه نشي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په سیده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولی شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که درت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په هماغه سې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغه سې بیا وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ اومد بجنګ اومد. بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یاست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یاستو. جنګ نه نورم زړه مور دی، جنګ هیڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو آباد.
درنګ دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. موږ سره په خبرونه کې میلمه او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې پر ځای است الله مال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.